אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو اوریدون کو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټي کې واوري
په کابل کې د شهیدانو د اونۍ په کاروان باندې په یوزان مرګ کې برید کې وکسان وژل شوی دي میدان وردګو ولایت د دایمرات پولیس والے باندې د طالبانو د حمله په تعقیب تازه دمي قواوی هلتا استول شوی دي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ایران، ترکیه او روسیه په ګډه د سوریې لپاره نوی اساسي قانون جوړوي.
په کابل کې د شهیدانو د ونې د نمانځنې په وخت کې د ډزو په تور ګڼ شمېر خلک نیول شوي دي.
عملیات په ترڅ کې تر اوسه لري لسګونه تنه دغه ډزو په تړاو نیول شوي دي.
د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې موږ په خپل دیموکراسۍ ته تاوان رسو.
The biggest threat to our democracy, I said yesterday, us not doing what we're supposed to do.
او د پاکستان صدر اعظم ویلی دی چې افغان مهاجر به خپل خوخه خپل هوا ته ستانه شي. خو د دې نور مطالبه نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د یک شنبه پورس په کابل کې د شهید دونید منزل په دوران کې په هوایي ډزو کې 13 کسان ټپیان شو. دا ورځ د پخوانیو مجاهدینو د قومندان احمد شاه مسعود د وژلو له 13 تلین سره برابر دیږي او په همدې ورځ د پخوانیو مجاهدینو د هغو قومندانانو مجاهدینو یاد هم منزل کیږي چې د 1350 هجري شمسي کال د ثور له غومینو وروسته د 13 لسیزو د جنگ په دوران کې وژل شوي دي. د احمد شاه مسعود پلویانو نن سهار د کابل د ښار واټونو ته په موټر کې راووتل چې زیاتره موټرې نمبر پلیټونه نه لرل او هوایي ډزې پیل کړې. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست پخواني لومړي مرستیال محمد یونس قانوني، د دفاع پخواني وزیر بسم الله خان محمدي او د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په دې مناسبت غونډې ته وینا وکړه. د خارجي سفیرانو او ډیپلوماټانو علاوه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د ځواکونو قمندانان هم پکې موجود وو. په کابل کې د امریکا خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې په کاروان کې شامل کسانو خپل موټرې د پخواني جمهور رئیس پروفیسر برهان الدین رباني د واکمنۍ په دور کې د افغانستان د ملي بیرغ په شان رنگ کړی وي او هماغه زوړ بیرغ په لاسونو کې وو. تیر کال هم په همدې ورځ په هوایي ډزو کې یو کس وژل شو او درې تنه ټپیان شوي وو. تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. پولیس وایي چې د یکشنبې په ورځ شاوخوا 3 بجې د کابل د ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د احمد شاه مسعود د پلویانو په کاروان باندې ځانمرګي برید شوی دی. د کابل د امنی قمانداني د جنایي تحقیقاتو امر جنرال سالم الماس امریکا غږ ته ویل چې بریدګر پلی روان وو. د هغه په وینا په دغه مرګاني برید کې وکسه وژل شوي دي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. خبرونه د واشنگټن نه اورئ. لبلی خوا جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د قومندان احمد شاه مسعود او نور پخوانیو جهادي قومندانانو د مبارزو ستاینه کړې او ویلي دي چې احمد شاه مسعود یو ستر شخصیت و چې له سترو ملي او اسلامي ارزښتونو سره مینه لرله. طالبانو په بغلان کې د ملي پوز پر بیسونو یا نظامي اډو باندې د ډلیز حملې په ترڅ کې له پوځي ځواکونو نه 2 بیسونه نیولي دي. لبل خوا د هرات ولایت د اوبه پر ولسوالۍ باندې 13 شپه طالبانو په برید کې 5 پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو وین امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې 6 تنه طالبان هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شو. طالبانو ته تبصره نه ده کړې. د میدان وردګ د ولایت چارواکي وایي چې 13 شپه په دای مراد ولسوالۍ باندې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ډلیز برید په دوران کې دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان ساتنمن سید یونس حسینی له لسو امنیتي کسانو سره یو ځای وژل شوی. زمون خبریال ممتاز بهیر د چارواکو له قوله وایي چې تازه دم ځواکونه دغه ولسوالۍ ته رسیدلي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي احمد جعفری امریکا غږ ته ویل چې دای میرداد ولسوالۍ باندې د طالبانو حمله دوام لري او کدا زمي قوا ونه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. هغه وایي چې د ولسوالۍ د مرکز اړوند نظامي پوستې د طالبانو په لاس کې دي او یو زیات شمېر ځواکونه وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ازادۍ رادیو د ریپورت لمخې د غزنی په خار باندې 13 میاشتې طالبانو د حمله د فکولو په وخت په جنگ کې د ملي پوز شپېته کمانډوګان لا درکه شوې دي چې اوس هم پتا نه لګیږي. د چین د بهرنی چار وزیر وانګ ای وای چې وانګ دا خبره سمه نه ده چې چین غواړي پاکستان په پورونو کې ډوب کړي. هغه خبره د شنبې پوره د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمد قریشي سره یو ځای د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت وکړه. هغه د ورېښمو د حلقوي سړک د پروژې نه دفاع وکړله او بیجنګ په دې ارتباط د پاکستان سره د 50 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړې. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت لخوا د تقاعدیانو د امتیازاتو د کمولو په خلاف مظاهرې شوې. زیبا خادم تاسو ته خبريال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه لولي.
په غټو خارونو کې نننۍ مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې خلک په سیمه ییزو انتخاباتو کې رائے اچوي. جمهور رئیس پوتین یو کال مخکې د تقاعد د قانوني عمر موده لوړه کړه، خو د روسانو اکثریت د تقاعد په قانون کې د هر ډول اصلاحاتو مخالف دي. د تقاعد موجوده عمر دې په خپل حال وساتل شي. مظاهرې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نووالنی په غوښتنه رابلل شوې وي. په خپله ځکه له مظاهره کوونکو سره ملګری نه شو چې په محبس کې دی. الکسی نووالنی، پوتین او د هغه ملګری د تیرو 13 کلونو په دوران کې د ملي شتمنیو په غلا کولو او د خلکو د بنیادي حقوقو په غصب کولو تورن کړی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په پالیسۍ باندې سخت انتقادونه کړی دي. اوباما چې د دیموکراتانو په استازیتوب یوې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله وویل:
The biggest threat to our democracy, I said yesterday, is not
زموږ دیموکراسي ته لکه څنګه چې ما پرون وویل، یو شخص یا یو شمېر میلیارډران ګواښ نه دي، بې تفاوتي او بې پروايي موږ ته ګواښ دي.
د مروج پروتوکول لمخې پوخانی جمهور رئیسان معمولا د برحال جمهور رئیس په باب له سختو بیانونو نه ډډه کوي او اوباما هم مستقیما د ټرمپ نوم په خوله وانخست. تیره شپه د جرمني په ختیځ ولایت باوریان کې دوه افغانان د یو 2 کلن جرمني ځوان د وژلو په شک نیول شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د اکشن بیا پورت د پولیسو له قوله وویل چې دغه کسان په موقتي توقیف کې دي. د قاهرې یوې جنایي محکمې د شنبې په ورځ د مصر د اخوان المسلمین د ګوند د ځینو لوړپوړو غړو په شمول 15 کسان ته چې په قید کې پراته وو د اعدام سزا واوروله. د عفوي نړیوال سازمان د دغې پرېکړې غندنه کړې. د شنبې په ورځ ناوخته د ایران امنیتي قواوو په یوې حملې کې چې دغه هیواد د کردانو د کی ډی پی ګوند غړو په قرارګاه باندې د عراق دننه وکړله 11 کردان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي هیله لري چې په سوریا کې د مختلفو خواوو ترمنځ د سولې پروسه بیرته شروع شي او په دې اړه به د ترکیې، روسیې او ایران لوړپوړي ماموران د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې زر کار پیل کړي. دا خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیمستورا د یکشنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د روسانو او سوریې حکومت په ادلب باندې بمباري پیل کړې ده. د نړیوالو مسایلو په حقله ده او ځینې نور رپورټونه لرو، خو تر دې مخکې راځو د مهاجرینو مسلې ته. د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره افغان مهاجر غواړي خپل هیواد ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې په خپل هیواد کې د امنیت د نشټوالي لامله بیرته تللو ته زړه نه کوي. هغه د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د سولې د راوستو لپاره د افغانانو سره په سیاسي ډګر کې مرسته وکړي چې د افغانانو د هجرت مسله پای ته ورسیږي، دغه بحران ختم شي. زمونږ همکار په دې حقله رپورټ راکړی دی.
دا مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی نوښار ته نږدې د ځاخیرو په کمپ کې د ستنېدونکو مهاجرینو د نوملیکنې په یو مرکز کې وویل:
I would like to appeal to the international community.
زله نړیواله ټولنې څخه غواړم چې د منابعو په برخه کې زمونږ سره نور مرسته هم وکړي. مونږ همدارنګه سیاسي پام ته اړتیا لرو چې له افغانانو سره د سولې پر واسطو کې مرسته وکړو. مونږ باید بدبینه نه اوسو. مونږ باید ونه وایو چې دا امکان لري. امکان لري ځکه چې ځوانان سولې غواړي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی د مهاجرینو په ستنېدلو کې لوی خنډ دی.
4 million have gone back.
په تیرو شلو کلونو کې 4 میلیونه خلک ستانه شوي دي او ډېر نور غواړي چې بیرته ولاړ شي. یو څه کسان بیرته ځي خو زیات بیرته نه ځي، ځکه چې هغوی زیاتره په افغانستان کې د امنیت په اړه اندېښنه لري.
د دغه مرکز څخه د لیدنې په ترڅ کې لاګران دي سره د پاکستان فلمي ستوري ماهر خان هم ملګری وه، چې د مهاجرینو او تنکۍ ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتو د مهاجرینو د ادارې یو مدافع ده.
جتنے ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، ریفیوجیز ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے
دا بے ځای شوی او مهاجرینو نیمای برخه ماشومان دي، او دا مهمه ده ځکه چې ماشومان زموږ راتلونکي جوړوي. نو که موږ سره یو ځای شو او په ګډه د دې وضعیت د پاتې رسیدو لپاره مرسته وکړو، نو موږ به د نړۍ راتلونکي ښه کړو.
په دغه مرکز کې یو ستلیدونکي افغان وویل چې په افغانستان کې څه نه لري خو بیا هم هیواد ته ځي.
پاکستان سے بہت زیادہ خوش
ہوں، زپ پاکستان کی خوشحال ہے، حکومت سنز نہ لرم، خو اوس غوارم چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم. هلتا مونږ نه کور او نه کاروبار لرو، خو خدای مهربانه دی.
دا ملګر ملت عالی کمشنر پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد صدر اعظم لا عمران خان سره هم لیدلې دي. هغه وویل چې خان ورته ډاډ ورکړی افغان مهاجرین به په زور ونه شړل شي، بلکې په هغه هیواد کې به دا اوسېدو په موده کې لا سانتیا او برخمن وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغان مهاجرو په ارتباط تازه خبر ادا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې افغان مهاجر په زور د پاکستان نه نو باسي. موږ د پاکستان لپاره د افغانستان د سفیر د معاون ډاکټر زردشت شمس سره مرکه کړې ده. زردشت شمس صاحب، د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې تیر شلو کلونو کې 4 میلیونه افغانان تللي دي بیرته وطن ته، او ډېر نور پاتې دي هغوی غواړي وطن ته لاړ شي، خو دوی وایي چې لږ مشکلات شته دي. زه غواړم پوه شم چې دغه مشکلات په پاکستان کې دي، او که په پاکستان کې څه همکاري غواړي د پاکستان، افغانستان څه مشکل لري په دې برخه کې چې دا مهاجر بیرته وطن ته ستانه شي؟
بالکل ډېره مننه. مشکلات خدای دې چې دا زمونږ د کډوالو مسله خو یو تاریخي مسله شوې ده. څلورمه لسیزه ده چې دوی دلته دي. په افغانستان کې 2001 نه راپدې خو امیدواري، هیله مندي او د نوي حکومت راتګ د کډوالو هغه امیدواري زیاته کړه، او په ډېر غټ تعداد کې د غدي مشر مشرم چې ویلي دي، او ما هغه وخت اشاره کړې چې په هغه وخت کې 100 میلیونه په تعداد کې افغانان بیرته لاړل. دویم واري دوه کاله مخکې 2018 کې چې په پاکستان کې شرایط ډېر نامساعد شو، دلته فشارونه زیات شو، د هغې په نتیجه کې یو کافي اندازه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شو، چې هغه زمونږ ارقام دا ښیي چې نږدې 1 میلیونه پورې، یعنی یو څه کم 1 میلیونه پورې کډوال په 2018 په اخره کې او 2019 په اوایلو کې دوی بیرته هیواد ته ستانه شو. مشکلات که وګورو خو په داخل کې وضعیت او شرایط هغسې آماده نه دی چې دوی په خپل خوخه لاړ شي. اقتصادي ستونزې شته، د کاریابۍ د کار زمینی کمی دي، په بعضو سیمو کې د امنیتي ستونزې دي چې د هغې د پلوه دوی نشي کولی چې لاړ شي. که څه هم د افغان حکومت یو د اولویتونو څخه دا دی، خپل اوسنی ولسمشر یو عالي شورا چې ټاکلې ده هغې خپله ریاست هم خپله کوي، او هغې کې هغه ټول ارګانونه موظف کړي دي چې دوی د مهاجرینو موضوع، د کډوالو موضوع په خپل اولویت کې ونیسي. داسې یو عوامل دي چې په دې توګه موږ نشو کوی چې مهاجرین تشویق کړی شو چې دوی په خپل خوخه لاړ شي.
د پاکستان حکومت په دغه برخه کې څه همکاري کولی شي؟ څه توقع ته لري چې د مهاجرو دغه مشکل حل شي؟
زباخور په بیرته تک کې خو د پاکستان حکومت همکاري ته موږ اړتیا نه لرو.
ښه،
موږ خو چې د پاکستان نه کله غوښتنه کوو غدا کوو چې دوی فشار او یاد یو سیاسي ابزار په توګه دینه استفاده ونی. په دې کې خدای سه کوم ستونزه نشته دی. البته بیرونو وزارت او غوځ دې برخه کې کوم مسولې ادارې دي، دوی غیر واقع بینانه نظر په لجل باید ورنکی، او د شرایطو ته پکتو دوی مونږ بیرته هیواد ته ستانو.
ښه، نو کله کله چې دوی د سې ضرب لجل ټاکی افغانستان حکومت ته وخت ورکړي چې تر دغه تاریخ پورې باید د افغان مهاجر بیرته وطن ته لاړ شي، دا ولې کوي؟ دلته د دې وجه سي
یو خدای دې چې په تیرو کلونو کې همداسې ولیدل شو چې دغه بیرته تک بیرته ستنېدنه ګراف ډېر راپرېوتو، نو بیا دوی همدغسې یو عملیاتي یا یو فشارونه را و وارد کړ د پولیسو لخوا د امنیتي ادارو لخوا غ شرایط داسې کړ چې مهاجر مجبور شو چې خپل هیواد ته ترجیح ورکړه. کاغه یو څه مشکلات ملته وغه ویل چې هغه د دې بیا بین نور باید خلاص شو. لکه یو دغه لاملو
دویم
دا دی چې هغه سیاسي اړیکه چې د دوه کاله مخکې بیخي ډېره راپریوتې وه، ډېره په ټیټه کچه باندې وه، بیا نسبتا په دې تیرو یو کال یو نیم کال کې پاکستان سره مذاکره شروع شوه، په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې وشوې، هغه یو څه مثبت فضا رامنځته کړه او پاکستان حکومت خپله دا ومنله چې په دغسې شکل باندې د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل چې هغه دلته دېرش څلوېښت کاله تیر کړي دي او هغه په بد شکل باندې لاړ شي او خفه لاړ شي، مایوسه لاړ شي، نو دا د دوی په ګټه نه ده. بیرته پاکستان خپل دغه دریځ ته تغیر ورکو او بیرته نرمی راوستله او موږ سره حاضر شو چې کینی مذاکرې ته او یو عملی پلان باندې بحث وکړو چې دا بحث روان دی. پاینده راتلونکو میاشتو کې چې اوس د پاکستان نوی حکومت راغلی دی، امکان لري چې په دې باندې ډېر پرمختګ وشي.
مننه زردشت شمسیب کوردی وادم.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په مرکزی بغلان کې د تیر مازیګر رئیس وسلوالو طالبانو د ملي اردو پولیسو او محلي پولیسو په امنیتي پوستو باندې بریدونه پیل کړي وو چې دوه پوستې د جګړې په دوران کې تباه شوې دي. رحیم ګل رحیم نیازمن رپورٹ را کړی دی.
تیر مازیګر وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان په لری پرتو کلو کې د پولیسو، محلي پولیسو او ملي اردو پر امنیتي بيزونو پوسټو بریدونه کړي. د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع وایي چې د پولیسو دوه بيزونه او دوه امنیتي پوسټو سقوط کړي او دوه پولیس وجل شوي دي.
د بيزو د پوسټاس کې د تاسو مخالفین سقوط کړل دا بلیا یکي دوه نفر پولیسي ملي او محلي او یعنی
دوه بيزونه او دوه پوسټې د طالبانو لخوا سقوط شوي دي چې دوه تنه پولیس وجل شوي او درې تنه نور ټپین شوي دي. شجاع د ملي اردو د پوسټو او بيزونو د پریخودو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د سیمې خلک وایي چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوختي دي. پولیس یوازې د خپلو پوستو او بيزونو د سقوط خبر تاییدوي او وایي چې نورې پوستې او بيزونه په ملي اردو پورې مربوط دي او دوی په اړه څه نشي ویلی. ویل کېږي د کوکچینار، منګل، جویکونه، عربان، کولابیان، زدران، قیصرخیل، قنقرات او څو نورو کلو کې له پوستو څخه د ملي اردو سرتیري وتلي دي. د بغلان د منګلو د سیمې اوسیدونکی شمس الله د حالاتو په اړه داسې وایي:
بغلان کې اوس داسې وضعیت ده چې بېګانه ایسه وضعیت ډېر وخیم ده. هغه غربي دریا ساحه لکه قیصرخیل، کوکچینار، منګل، عرب، زدران، نوابات، جوکنه، خلیدادخیل دغه منطقې ټولې سقوط دي. یو اندازه خلکو خو جنګ وکړ چې هغه مړي پرون پاتې وو چې اوس خلک ورغلل، هغه مړي رابارې دي اردو ملي او دغه باقي مانده خلکو جنګ ونه کړ. بې ته کوټوکه، بې ته مقدمې، بې کوم جنجاله، بې کوم تحرکاتو خلکو ساحه خوشې کړه، وتښتېدل، بيزونه یې خوشې کړل، مکمل را ووتل. خو ماښام په شاوخوا کې د ماخوستن دغه د اوو اتو بجو په شاوخوا کې د خلکو مکمل ساحه خوشې کړه او را ووتل.
د یوې بلې سیمې کونه قلعه ارباب سید کمال وردګ هم وایي چې د ملي اردو سرتیرو له جګړې پرته پوستې پریښودې.
د یو میاشت کېږي چې پرله پسې اردو ځواکونه شیانېږي په مرموز حال باندې، هېڅ نه پېژېږو. ډلهیي سطوله باندې لس، شل، پنځلس، پنځه ویشت، پنځوس، بېګاه شپه هم اته نه لس باندې شیان شوي دي. یو بیز نه، دوه بیز نه، درې نه، څلور نه، اوولس، اتلس بیز او پوستې د پولیس محلي او ملي او نظم عامه او اردو سینه خوش کړه. حکومت پاکستان راووتل. په ښار کښې اوس خلک په ډار کښې دي، په زاړه ښار کښې او په نوي ښار د بغلان کښې هم خلک هم مالونه په خپل ځایونه پاتې دي، خپل سرونه راښکلي دي. یو تعداد پکښې زخمیان شوي دي، یو تعداد پکښې شهیدان شوي دي. تخمینا لس، شل کلي دي د سیند نه پورې غاړه غټ کلي دي چې په زرګونو کورونه هلته ژوند کوي او ډېر زیات قوتونه وو پکښې د حکومت د خوندوز بغلان ټول سیت چې وو د هماغه کلو نه امنیت وو، طالبان لرې پراته وو، اوس رانږدې شول ښارونو ته.
د بغلان د ولایتي شورا پخوانی غړی اسدالله شهباز هم وایي چې دولت باید خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې یې پوستې سقوط کړي دي.
پرون شپه البته د منګلو ساحه کې درې بیزه اوسي، یو د محلي پولیسو او دوهم د اردوی ملي وو. په هغې باندې طالبانو جنګ وکړه، دوه بیزه شي، یو د محلي پولیسو او یو هم د پولیسو بیز سقوط وکړه، ولې یو بیز د ملي اردو پاتې وو. پرون نه بیا بدون د جنګ نه او بدون د کوم تلفات نه بیا تېره شپه هغه بیز هم خوشې کړه، ولې له بده مرغه د قیصرخیلو کښې څو درې بیزه وو او په کوکچینار کې په عربو کې د اقول او د کاکه منګلو د دې ساحې بیزو هم پوستي وو. البته لسونه زیات پوستو او بیزونه بدون د جنګ نه بدون د تلفات خوشې شول طالبانو ته. اکثره ټانګونه یو تعداد پاتې دي، یو تعداد یې وسوځول او یو تعداد هم مهماتو د شان لا پاتې دي له بده مرغه وو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، مطبوعاتو ته یې په یو ټلیفوني استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې په مرکزي بغلان کې 19 افغان سرتیري وجلي او دوه ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د علاءالدین پر یوه امنیتي بیز باندې وسلوالو طالبانو برید کړی و چې تر څلوېښتو پورې د ملي اردو سرتیري پکې وجل شوي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټوډیو خبريږي. د روسانو او سوریې حکومت په ادلب باندې بمباري پیل کړې ده. هغه ملکیان چې په ادلب کې اوسیږي شمیرې 2.9 میلیونه ته رسیږي. دا شخړه چې څومره دوام کوي هغومره پکې دا کسان له خطر سره مخامخ دي.
د سوریې په میلیونونو ملکیان په ادلب کې د یاغیانو په روسي سنګر کې له خطر سره مخامخ دي. د امریکا پوهنتون د منځني ختیځ د چارو تحلیلګر ادمون غریب وایي څرنګه چې په یاغیانو کې څو ډلې شتون لري نو دا به ډېره ګرانه وي چې حالات ښه شي.
دا وروستی سنګر دی چې د تحریر شام ډلې په لاس کې دی. دا ډله په اصل کې القاعده ده، خو په بل نوم له دوی سره نورې مختلفې ډلګۍ هم شته دي. تر څو چې د دریو ګوندونو ترمنځ توافق نه وي نو دا به ډېره ګرانه وي چې حالات ښه شي.
د تحلیلګر ادمن غریب اشاره د ترکیې، روسیې او ایران هیوادونو ته وه چې د جمعې په ورځ په تهران کې ملاقات وکړ، خو د سوریې د کشالې د حل لپاره لا تر اوسه پورې په ادلب کې د اوربند روغې جوړې ته نه دي رسېدلي. له بل پلوه د سوریې او روسیې د حکومتونو جنګي الوتکو د شنبې په ورځ د ادلب د ولایت جنوبي برخه په نښه کړله. د سپینو خولیو فعالانو درې مړي د بمبارۍ له صحنې نه انتقال کړل. د سوریې د بشري څارنې ادارې رپورټ وایي له شپېتو نه زیاتو بمباریو کې څلور ملکیان د ادلب په جنوب کې ووژل شول. د سپینو خولیو فعالانو دا رپورټ هم ورکړ چې د عابدین په بمباریو کې څلور تنه ووژل شول. له بل پلوه په ادلب کې د سوریې یاغیان د حکومت د قواو په مقابل کې ځانونه چمتو کوي. ډګرمن ناجی مصطفی د یاغیانو د جبهة الوطنية للتحرير ویاند وای جنگیالی د تارسی په حال کې دي.
اليوم ايضا السلاح المدفعيه
و مخفل دفاعي خطونه لسره تقویه کړل. سنگرونه مو دومره قوي او مضبوط کړی دي چې د هوایي بمباری په وخت کې مو جنگیالیو ته تاوان نه رسیږي.
کارپو ادمن غریب وای دلته په ادلب کې په یقیني او مشروع ډول د بشري غمیز خطر شته دی.
کته هم د دې اټکلونه کیږي او یا تمی کیږي چې په ادلب کې به د وینو رود روان شي، خو په دې خبره هم توافقات شته دي چې هو خلک به مړه شي خو دا به هیڅکله لارقي یا مسل سره پرتله نه شي.
ښاغلی ادمن غریب وایي په سیمه کې د نظامي قواو ډېرېدل او د بریدونو پایل د سیمې په خلکو کې ویره پیدا کړې ده چې ګنې د سوریې د قواو له خوا نه د روسیې په ملاتړ تهاجمي برید کیدونکی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په داسې حال کې چې دا وخت د واشنگتن او انقرې ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې دي، متحده ایالاتو خپله ټوله توجه یونان ته اړولې ده. په بالقان او د ختیځې مدیترانې په شاوخوا کې ورته د خپل یو مهم انډیوال په سترګه ګوري. په دې اړه سید سلیمان شاه د امریکا غږ د خبریال جیمی دیمیتر رپورټ تاسې ته لولي.
په داسې حال کې چې د امریکا او یونان اړیکې په پوره چټکۍ د پراخېدو په حالت کې دي. د تجارت او سوداګرۍ وزیر ویلبر راس د جمعې په ورځ د یونان د تیسیالونکي په ښار کې په یوه نړیوال نندارتون کې د ګډون په خاطر هغه هیواد ته ورسېده. په دې نړیوال نندارتون کې د امریکا د کوکا کولا، ګوګل، مایکروسافټ، فیسبوک او د الوتکو د جوړولو لاکهیډ مارټن د شرکت په شمول 50 امریکایي شرکتونه برخه اخلي. په عین وخت کې د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد هم یونان ته په یو دو ورځني سفر تللی و. هغه د خپل سفر په پای کې په اتن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات په پام کې لري چې له یونان سره په دفاعي او نظامي برخو کې خپل همکاري او انډیوالي پراخه کړي. د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو یونان ته دا سفرونه په داسې حال کې پیل کړي چې یونان د یو سخت اتکلن اقتصادي بحران نه د وتو په حالت کې دی او له ترکیې سره هم د متحده ایالاتو په شان اړیکې خرابې دي. همدې عمله په موجوده شرایطو کې ورته واشنگټن د خپل یو مهم ستراتیژیکي انډیوال په سترګه ګوري. د یونان او روسیې تاریخي اړیکې هم سکه وروسته له هغې خرابې شوې چې د یونان چارواکو په روسیې باندې الزام لګاوه چې په ګاونډي هیواد مونټینیګرو کې په یوې ناکامې نظامي کودتا کې لاس لره. په یونان کې د امریکا سفیر ګریګوري پایټ د امریکا او یونان ترمنځ ستراتیژیکي انډیوالۍ پراختیا د روسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره یوه ښه وسیله ګڼي. پایټ امریکا غږ ته وویل، موږ مشترک ستراتیژیکي هدفونه لرو.
We have converging strategic objectives that we are both struggling with aspects of our relationship with Turkey, that we both want to see Turkey remain anchored in the West in European institutions, that we have
دواړه له ترکیې سره د ځینو مهم مسایلو په ارتباط په لانجه کې لوېدلي او له داعش نه نیولې اروپا ته د ترکیې په لاره د غیر قانوني مهاجرینو د تګ د مخنیوي په شمول د ځینو غټو سیمه ییزو امنیتي چیلنجونو په اړه مشترک نظر لرو. د لویدیز بالقان په شاوخوا کې هم زموږ ګټې یو له بل سره په ټکر کې نواقع کیږي. له بلې خوا جنوبي ختیځې اروپا ته د غټو قدرتونو جیوپولیټیکي سیالۍ او رقابت بیا مخه کړې او کوم رول چې روسیا په دې ارتباط لوبوي موږ په مقابل کې ځینې حساسیتونه لرو. اته کاله مخکې داسې ښکارېدل چې یونان به د پولي افلاس په وجه د اروپایي اتحاد له یورو زون نه وشړل شي، خو اوس داسې معلومیږي چې د یونان اقتصاد مخ په بهتر کېدو دی او سږکال یې اقتصادي وده تقریبا د متحده ایالاتو د اقتصادي ودې په کچه وه او امریکایي شرکتونه په یونان کې د سرمایه ګذارۍ لپاره لا زیات چانسونه ویني. په داسې حال کې چې د یونان اقتصاد ښه کېدو په حالت کې د سپین ماڼۍ او امریکایي شرکتونو دواړو هیواد ته مخه کړې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هېر یې نه کړي.
د څو خبرونو غټ کې یو ځل بیا، د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه په دایمیرداد ولسوالۍ باندې د طالبانو د ډله ییز برید په دوران کې دغه ولسوالۍ د امنیت قمانځان ساتمن سید یونس حسیني له لسو امنیتي کسانو سره یو ځای وژل شوی. زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې تازه دم ځواکونه دغه ولسوالۍ ته استول شوي دي، خو د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي احمد جعفری امریکا غږ ته وویل چې پر ولسوالۍ باندې د طالبانو حملې روانې دي او که تازه دم ځواکونه ونه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. هغه وویل چې د ولسوالۍ د مرکز اروندو پوستو سقوط کړی او یو زیات شمېر امنیتي کسان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د ازادۍ رادیو د رپورټ له مخې د غزنی په ښار باندې 13 میاشتې طالبانو د حملې د دفع کولو په وخت په جنګ کې د ملي پوځ 60 کمانډوګان چې له درکه شوي وو اوس یې هم درک نه لګیږي. د قاهرې وی جنایي محکمې د شنبې په ورځ د مصر د اخوان المسلمین د ګوند د ځینو لوړپوړو غړو په شمول 15 کسان چې په قید کې پراته وو په اعدام باندې محکوم کړ. د افغان نړیوال سازمان د دغه پریکړې غندنه کړې ده. ملګر ملتونو وا هیلری چې په سوریه کې د مختلفو خواوو ترمنځ د سولې پروسه بیرته شروع شي او په دې اړه به د ترکیې، ایران او روسیې لوړپوړي ماموران غونډه وکړي چې د سوریې لپاره یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. په سویډن کې د مهاجرینو ضد کلاسي سویډن دیموکرات ګوند مقبولیت له حده زیات شوی دی. دغه ګوند وایي غواړي چې سویډن له اروپایي اتحاد نه وباسي او له نورو ملکونو نه د مهاجرینو د منلو پالیسی ختمه کړي. دغه تنگ نظر ګوند اوس په سویډن کې تر ټولو غټ سیاسي ګوند ګڼل کیږي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د یک شنبه پورز په پونګیان کې د یو غټ نظامی رسمي گزارش سیلو کو. نن د هغه هیواد د کمونیست رژیم د جوړېدو د شمالي کوریا د تاسیس او یو ما کلیزه وا چې په ځانګړو مراسمو کې ولمنځل شو.
درنو اوریدونکو د آشنا راډیو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه کوم چې د آشنا راډیو خبرونه اورئ.